السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لې یو لسو تر دولسو بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو کوربایم نیکی هلی او پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو په ګډون زیاتره هوادونو په اسرائیلو د ایران برید غندلې پاکستان کې ورستیو بارانونو بیلابیلو پیښو کې اوویش کسان وجل شوي او حکومت د خیبر ضلع په تیرا کې په ځنګلونو وهلو بندیز لګولې د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو په ګډون زیاتره هوادونو په اسرائیلو د ایران پراخه او بی مثاله برید غندلې ده او پاکستان ویلی چې په منځني ختیځ کې روان وضعیت اندېښمن کړی ده د لهغه وروسته دا چې ایران د اپریل په 14 نه وخت په اسرائیلو په پراخه کچه د بی پیلټ الوتکو توغندیو بی مثال بریدونه کړی هغه توغندی د اپریل په 14 سهار 2 بجې د اسرائیلو هوایی حریم ته داخل شول خو د دغه هواد هوایی دفاعي نظام یې مخونی وله د برید پر مهال د بیت المقدس په اسمان کې لوی چاودنه وشوه او درنا سراغونه لیدل کېدل اسرائیلي چارواکو یوې پوځي اډې ته د لږ زیان رسیدو او د یوې وکلانې ماشومې د شدید زخمی کېدو رپورت ورکړي اسرائیل ویلي دی چې د ایران له 200 څخه یې د زیاتو بی پیلټ الوتکو توغندیو چې په کیسه باندې لس کروز میزایلونه هم شامل وو حمله کړی ده د حمله لږ سات وروسته د اسرائیلو وزیر اعظم د دفتر په ایکس پاڼه په بیان کې ویل شوی چې بنیامین نتنیاهو په تل ابیب کې له جنگي کابینې سره غونډه کړې د وزیر اعظم د دفتر څخه وروسته خبر شوی بیان کې راغلی چې نتنیاهو د امنیتي کابینې او جنگي کابینې تر غونډې وروسته له امریکایي ولسمشر جو بایدن سره ټلیفوني خبرې هم کړې د ایران پوز دا وکړي چې په بریدونو کې ټول اهداف ترلاسه کړي او په بریا یې سر تر رسولي د ایران د پوز مشر برید جنرال محمد باقری په سرکاري ټلویزیون په وینا کې اسرائیل ته خبرداري ورکړه چې جواب د نو ورکوي کنا نو د تهران خبرګون به د نننې شپې له پوزي اقدام ډیر لوی وي د پاکستان وزیر اعظم میا شاه شریف په هیواد کې د ورستیو بارانونو پر مهال په بیلابیلو پیښو کې په مر ژوبلې او مالی زیان خفګان ښودلی دا په داسې حال کې ده چې د اپریل له 12 او 12 راهیسې په بلوچستان خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د سختو بارانونو پر مهال د تندرونو پرېوتو کمرونو او کورونو نړېدو او په نورو پیښو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه ویشت تنه وجل شوي او تر 15 زیات ژوبل شوي دي د وزیر اعظم دفتر نن په ایکس پاڼه بیان کې ویلي شاه شریف چارواکو ته لارښوونه کړې چې جوبلو ته د هر ډول طبي اسانتیاوې ورکړي په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د ژغورنې او مرستندویا چارو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال فیضی نن مشال لیډیو ته ویل چې د بارانونو پر مهال په چترال بونیر او سوات کې په بیلابیلو پیښو کې د دریو ماشومانو په ګډون څلور تنه وجل شوي او نه ژوبل دي نوموړی وایي د بارانونو له وجې په ځینو خوړونو کې سیلابونه راغلي په بلوچستان کې د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې صوبایي ادارې پرون په بیان کې ویلي چې له تیرو دریو ورځو راهیسې د ورختونو پر مهال په بیلابیلو پیښو کې د یوې ښځې او دریو ماشومانو په ګډون شپږ تنه مړه شوي او یو ژوبل شوی دی دا راز د پاکستان رسنۍ وایي چې په پنجاب کې د ورختونو پر مهال په بیلابیلو پیښو کې 19 کسان وجل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي د موسمیاتو محکمې بیا د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه د هیواد په زیاتره برخو کې بعد بارانونو د لړۍ تر 15 اپریل دوامدار وي د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې په لری پرته سیمه تیرا کې په ځنګلونو وهلو بندیز لګولې د یادې ادارې مشر شکیل خان پر مشال لیډیو ته ویل چې تر څو په تیرا کې د سرکاري قوانینو مطابق کمیټه نوی جوړه شوې نو تر هغه په انفرادي توګه چاته د لرګو د استعمال اجازه نه ورکول کیږي دی وای
زمنګا دغه چې دی مشران دی یا زمنګا مالکان دی اغا تر دوسه په یو ځکه ماغه کمیټي منګله جوړه نکړه او منګله کمیټي را نکړه چې منګا اغه نوټیفای کو او د دې ځنګل د خپل چونکی مالکان دی نو د خپل ځنګل په خپل اختیار وکي
بلخوا د تیرا د تاجر یونین مشر شیر محمد اپریدی پر مشال لري تو ویل چې باید انتظامیا د پریکړه واپس واخلي تاسو د مشال لري خبرونه اوري په پاکستان کې د حکومت مخالفه شپږو ګوندونو اتحاد ویلي چې هیڅ چاته د اساسي قانون څخه د سرغړونې اجازه نه ورکوي. پرون په پښین او چمن کې د ولسی غونډې پر مهال د حکومت مخالفه شپږو ګوندیز اتحاد مشران ویلي چې د هر هغه چا پر ضد به ودرېږي چې د پاکستان د آئین سرغړونه کوي او یا زیان ورته رسوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي په مشرۍ دغه اتحاد غوښتنه وکړه چې د 8 فروری د انتخاباتو نتیجې دي د انتخاباتي کمیشن د 15 فارم په اساس اعلان شي او په چمن کې دي په ډیورنډ کرخه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد د روان پر لټ غوښتنې ومنل شي. د تحفظ آئین پاکستان په نوم د اتحاد کې تحریک انصاف، بلوچستان نیشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت المسلمین او جماعت اسلامي ګوندونه شامل دي. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوګټي ویلي چې کوم سیاسي جماعتونه د عدل په انتخاباتو کې د ناکامۍ سره مخ شوي نو هغوی په احتجاجونو لاس پورې کړی. د پاکستان انتخاباتو کمیشن هم له وړاندې د 8 فروری په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه رد کړي دي. او د روسي وی خپلواک رسنۍ داسې اسناد راغونډ کړي چې لمخه 2 کاله مخکې په یوکرین د روس د بشپړ برید له پیل راهیسې تر 500 زرو زیات روسي پوځیان وژل شوي او ویل کېږي چې 10000 نور هم مړه دي. میډیا زونا چې له بی بی سی د خبرونو په بنیاد په جګړه کې د روس د تلفاتو په اړه معلومات راغونډوي په خپل وروستي تازه ریپورت کې ویلي چې د 2022 کال له فروری راهیسې په جګړه کې د روس 50001 عسکر وژل شوي دي. د میډیا زونا په وینا د وژل شوو سرتیرو د پلرنیو ټاټوبو او میشت ځایونو د شمیر په اساس د ثبت شوو معلوماتو له مخه تر دا مهال د 15000 څخه ډیر روسي سرتیري مړه شوي دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واورئ. د پاکستان په شمول د نړۍ زیاتره هیوادونو او ملګرو ملتونو په اسرائیل د ایران د برید په اړه غبرګون څرګند کړی. د حماس پر ضد د اسرائیلي عملیاتو پر مهال ایران د برید ولې کړی؟
ایران هیڅکله داسې تصور ونیسي چې ایران د غزې د ولس لپاره په دیجې حمله کړې ده یا په اسرائیل حمله کړې ده، دا یو بېله مسله ده.
پاکستان کې ورستیو بارانونو له 40 زیات کسان وژلي. په خیبر پښتونخوا کې د مار روبلې په اړه د ژغورنې ادارې چارواکي وایي
مختلف واقعاتو کې 40 کسان مړ شوي دي، هغه کې 3 ماشومان او 1 سړی شامل دی او تقریبا 9 پورې چې دی نو خلک زخمیان دي.
د شمالي وزیرستان د شوال تحصیل بې کوره شو خلکو دړه کور کړی چې که غوښتنې ونه منل شو نو پراخ احتجاج به پیل کړي. دوی څه غواړي؟
میز حکومت دا اپیل ده چې موږ د زر نه زر خپل شول ته واپس کړو، ځکه چې حکومت موږ ته بار بار دا خبره کوي چې په شول کې امن نشته، شول کې ایر نه دی، خو دا خبره بالکل دروغجنې ده.
د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او په ځینو سیمو کې د سیلابونو راوتلو خبرداری ورکړی دی. او په نورستان ولایت کې د ماشومانو د زده کړو لپاره د یوې خیریه ادارې په هلو ځلو به هم خبرو. یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، ایران بیگانه وخته په اسرائیل د میزایلو او بی پیلټ الوتکو یا ډرون بریدونه وکړل چې د ریپورټونو تر مخه یې شمیر خواوشا 300 ته رسیږي، خو اسرائیلي چارواکو ویلي چې ټولې حملې یې ناکامه کړې دي. اسرائیلو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا نه غوښتي چې د منځني ختیځ د دې شخړې د جاج اخیستو لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. بلخوا د نړۍ بیلابیلو هیوادونو او تنظیمونو د بیگانیو بریدونو غندنه کړې ده. پاکستان هم په دغه تړاو بیان خپور کړی دی. په دې هکله تفصیل د انیس اجمل رپورټ کې اورو.
د ایران لخوا په اسرائیلو د بیگانی هوایی برید په اړه د بیلابیلو هیوادونو او د سازمانونو د مشرانو غبرګونونه مخې ته راغلي دي. تر برید وروسته د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په خپل لومړني غبرګون کې نن په خپل ایکس پاڼه د بریا ژمنه کړې او هوایی برید ته په اشاره لیکلي چې دوی حمله ناکامه کړې او په شریکه به بریا ترلاسه کوي. د دې ترڅنګ د اسرائیل چارواکو د ملګرو ملتونو له امنیتي شورا غوښتي چې د برید په اړه دې د بحث لپاره هم نن یوه بیړنۍ غونډه راوغواړي. په همدې حال کې پاکستان هم په منځني ختیځ کې په وضعیت سخته اندېښنه ښولې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن په ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې اسلام آباد له میاشتو راهیسې په سیمه کې د مخالفتونو او دښمنیو د پراختیا مخنیوي او په غزې تړانګه کې د اوربند لپاره د نړیوالو هڅو په ضرورت ټینګار کوو. په بیان کې په جوته په اسرائیل د ایرانی ډرون الوتکو او توغندیو د برید یادونه نه ده شوې، خو وایي چې تازه پرمختګونه د ډیپلوماسۍ د ناکامه کېدو د پایلو څرګندونه کوي. په بیان کې د اسرائیلو نوم نه دی یاد شوی، خو پکې له ټولو خواوو څخه د زغم اغیستو او د ترنګلتیا کمولو په لورې د اقدام کولو غوښتنه شوې ده. دغسې د امریکا ولسمشر جو بایډن هوډ خبلې چې د منځني ختیځ د وضعیت بحثولو او حملې ته په غمغږیتوب سره د ځواب ورکولو لپاره د متحدینو غونډه ورغواړي. نوموړي د اسرائیلو له وزیر اعظم نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې کړي، وروسته یې په واشنگټن کې له خبریالانو سره په خبرو کې د امریکا لخوا د اسرائیل په ملاتړ بیا ټینګار کړی.
موږ د اسرائیل دفاع ته ژمن یو، موږ به د اسرائیل ملاتړ کوو، موږ به له اسرائیل سره په دفاع کې مرسته کوو او ایران به بریالی نه سي.
د دې ترڅنګ د برتانیا وزیر اعظم ریشی سوناک د ایران لخوا د اسرائیلو حمله یو بې پروا عمل بللی دی. دغسې د اروپای ټولنې مشرې اورسلا ون دیر لین په ایکس پاڼه دا یو ښکاره او ناقابل جواز عمل یاد کړی دی. د اروپای ټولنې لوړپوړي ډیپلوماټ جوزف بورل بیا د برید په کلکه غندلې او ویلي دي چې دا منلو وړ نه دی او د سیمې امنیت ته یو جدي ګواښ دی. په عین حال کې د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګیوتیرش له ټولو خواوو د آرامه اوسېدو غوښتنه کړې، ویلي دي چې په وار وار یې په دې خبره ټینګار کړی چې نه هم یوه سیمه او نه نړۍ د یو بل جنګ توان لري. ایران د اپریل په 14 ناوخته په اسرائیلو په پراخه کچه د بې پایلټ الوتکو او توغندیو بېساري بریدونه کړي دي. دغه توغندي د اپریل په 14 سهار وختي 2 بجې د اسرائیلو هوایي حریم ته ننوتل، خو د اسرائیلو هوایي دفاعي نظام یې مخه ونیوله. نن سهار په 2 بجو د بیت المقدس په اسمان کې لوی چاودنې او د رڼا سراغونه ولیدل شو. له دې وروسته اسرائیلي چارواکو د اسرائیلو یوې پوځي اډې ته د لږ زیان رسیدو او د یوې 1 کلنې ماشومې د شدید زخمي کېدو رپورټ ورکړ. ایران دا بریدونه لاغ وروستو کړي چې د هرمز په تنګي کې یې له اسرائیلو سره تړلې یوه کښتۍ نیولې چې په منځني ختیځ کې د پراخې جګړې ویره پیدا کړې ده. له دې وړاندې د اپریل په 1 نیټه د شام په پلازمینه دمشقی د ایران په کونسلګری د اسرائیلو په مبینه هوایي برید کې د ایران د اسلامي انقلاب ساتندویانو د قدس سواک د یو کمانډان جنرال محمد رضا زاهدی په ګډون ولوړپوري چارواکي وشل شوي وو. ایران تر هغه وروسته د غچ اغیستو ګواښ کړی و، خو اسرائیلو د برید په اړه له تفسیري کولو ډډه کړې وه. د برید په داسې حال کې شوي چې د غزې په ترانګه کې د جګړې د دوام او په شام کې د برید په اړه د ایران او لویدیز ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې ده.
تاسو د انیس اجمل په رپورټ کې په اسرائیل د ایران د بریدونو او په دغه تړاو د نړیوالو غبرګونونو په هکله رپورټ واورېده. دا چې حملو او ممکنه نتیجو ته یې د چارو پوهان په کوم نظر ګوري، زمونږ همکار عبدالحی کاکړ د ایرانی چارو له پوه ډاکټر عیسا ستانگزی سره مرکه کړې او د حملې په اړه یې د هغه نظر پوښتلی دی.
دا واکن دی بدلانه پیچومه دی، یعنی لومړی ځل لپاره د ایران له خاورې مستقیما په اسرائیل برید کې دا په سیمه کې یوه لویه خبره ده که داسې تبعات لري. سوریه کې د ایران په کنسلګری له حملې وروسته ایران دا غبرګون ته اړتیا درلوده، ځکه چې هغه نیابتي کسانو د ایران چې په سیمه کې ستا د اسرائیلو په خلاف عملیات کوي یا په جنګ بوختي د دغې حملې ته جواب نسو ویلی. نو ایران د خپل عزت لپاره، د دې لپاره چې خپل هغه وقار وساتي، دغسې حملې ته اړتیا درلوده. فکر کومه چې تر دې زیات ایران د نور پر وړاندې اقدامات هیله نه لري، نه غواړي چې په یو لوی جنګ کې راګیر شي.
همدغه پوښتنه ما کوله ډاکټر صاحب، تاسو ولې چې ایران ځان دا ګڼلې چې مجبور دی چې دی غبرګون ووایي یا دمشق سي کومه حمله شوې وه، خو اوس چې کوم غبرګونونه راځي د امریکا لخوا، د اروپای ټولنې لخوا، هغه طبعا د ایران ضد دي یا د حملې غندي، ویره په خلکو کې عمومي توګه په نړیواله کچه که پاکستان کې دي که افغانستان کې دي که په نورو سیمو کې دي دا ویره لري چې داسې به سیمه بیا په یو پراخ جنگ واوړي. ستاسو په فکر داسې یو امکان شته؟
یوه خبره باید هېره نه کړي زموږ ولسونه چې ایران هېڅکله داسې تصور ونیسي چې ایران د غزې د ولس لپاره په دې چې حمله کړې ده یا په عراق اسرائیل حمله کړې ده. دا یو بېله مسله ده چې کله موږ خبرې کوو نو دلته د دو طاقتونو خبره کوو، دلته د غزې د ولس خبره استرمن نشته. او بل دا ده چې ایران په دې پوهېږي چې تر دې زیات وس نه لري چې په اسرائیلو حمله وکړي، ځکه چې د اسرائیلو نه تنها خپل اسرائیل بلکې د اسرائیلو متحدین چې کوم دي لکه امریکا، لویدیځ هیوادونه، حتی په عربي هیوادو کې ډېر زیات متحدین لري. تاسو خپلونه چې عمان نه حتی ویل چې موږ خاوره کار هر څه د اسرائیلو په خوا توغول کېږي یا راځي موږ له منځه وړو. او په دغه درې سوه توغندې کې هم حتی تاسو ولیدل چې ډېر کم محدود توغندې چې د اوسپنیز ډال نه تیر شوي دي یا په هدف لګېدلې دي یا نه لګېدلې دي، او هېڅ خاص مرشوب نه درلوده. د اسرائیلي رسپانو په حواله یوازې یو عرب نجلۍ چې اسرائیلي عرب نجلۍ چې زخمي شوی ده بل نو تبعات نه درلودل. نو د پدېش ایران پیږي، زه فکر نه کوم چې ایران له دې وړاندې بل اقدام وکړي.
ډاکټر احسانګزي صاحب، دې کې چې کوم خبرګون د اسرائیل لخوا ځخره غلی دی او اسرائیل وایي چې دوی د غبرت چې دی دا ناکام کړی دی او دا د دوی یو ستراتیژیک بریا ده، نو آیا اسرائیل چې د غزې په لحاظ باندې څومره ور باندې انتقاد کړي یا متحدینو به ور باندې تنقید کولی، له هغه پلاوه ځخه د اسرائیل لپاره دغه څومره په ګټه یا تاوان تمامي شي؟
اصلا د اسرائیلو په ګټه تمامه سو دا حمله، ځکه چې تاسو ګورئ په میاستو جګړې اوس په غزې کې، او غزا ډېره محدوده سیمه ده خو اسرائیل اهداف استلود له په غوښته کامیاب نه شو. او په زمین کې حتی امریکا چې د اسرائیلو لوی متحد ده په اسرائیلو غږ کړی چې اور بند کړي. نو زه فکر کوم د ایران دغه حمله په یو شکل د غزې د عملیاتو لپاره یو توجیه هم کېدای شي، یو اسرائیل یو داسې یو نړیوال تور ښودلی شي چې موږ دغسې یو دښمن لرو او اسرائیل دغسې یو دفاع لپاره دا حق لري چې په غزې کې عملیات وکړي. در حال چې د غزې ولس په ډېر بد حالت کې ده، ایران په دې وخت کې باید دا حمله نه وای کړې. د ډیرو کارپوهانو په باور دا نه یوازې چې د فلسطین ولس مرسته نه کوي بلکې په تاوان هم کې دي. تمام څخه د اسرائیل اقدامات کوم تل کیږي هغه توجیه کیږي.
دا وو د ایرانی چارو پوه ډاکټر عیسا استانګزی چې زمونږ د همکار عبدالحی کاکړ سره یې د ایران لخوا په اسرائیل د شوي بریدونو په حقله تفصیل شریک کړ.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا په شمول په پنجاب او بلوچستان کې روانو بارانونو له شلو زیات کسان مړ کړي او ګڼ نور یې ژوبل کړي دي. دا راز د ورستیو بارانونو یو شمېر ودانیو، سړکونو او پلونو ته هم زیان اړولې دي او په بیلابیلو غریزو سیمو کې د ځمکې خویدو له وجې لارې هم بندې شوې دي. حکومتي او د ژغورنې ادارې چارواکي وایي چې د هر ډول مرستو لپاره یې هلې ځلې پیل کړې دي او د لارو خلاصولو عملیات یې هم شروع کړې دي. تفصیل له پیښور زمونږ خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د
دفتر دروازه پورې تر لاسه شوی سرکاري د ژغورنې ادارې معلوماتو تر مخه زیاتره پیښې د چتونو را پرېوتو، آسماني بجلی غورځېدو او ګاډو او د ځمکې خیدو له وجې رامغته شوي دي. خیبر پختونخوا کې تر دې دمه مرګ ژوبله او مالی زیان څومره شوی دی؟ نو صوبه کې د ریسکیو 1122 ویان بلال فیضی مشال لیډو ته وایي
د اوسني بارانونو نه په خیبر پختونخوا په مختلف اضلاع چترال لوور بنیر سوات په دې ځینو کې مختلف واقعاتو کې سلور کسان مړ شوي دي، هغې کې درې ماشومان او یو سړی شامل دی او تقریبا نه پورې چې دی نو هغه خلک زخمیان دي. دغسې 15 نه زیات کورونه چې دی نو هغه پکې ډیمیج شوي دي. مختلف رابطه پلونه یا چې کوم کچا پلونه وو هغه هم پکې را پرېوتی دي. فلش فلډ چې دی نو هغه ډېر راغلي دي. دغسې مختلف ایمرجنسی ریسکیو 1122 په مختلف واقعاتو کې دا خلکو ته طبي امداد هم ورکړی دی. بعضې د سیزونه اوس هم شته دی چې په هغې باندې کار شروع دی چې مستقل بنیادونو باندې دا روډونه چې دی نو هغه مکمل کلاو شي.
داسې اغېزمنو ضلعو او سیمو کې د خلکو امدادي کاروانې په سلور روانې دي او کومې لارې چې د ځمکې ښویدو یا د پلونو ماتېدو له وجې بندې شوي دي نو هلته کې څه صورت حال دی؟ نو د قدرتي آفتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم ای ویان شهزاد احمد مشال لیډو ته وایي
دا ځاني او مالی نقصانات بردیر، کوز چترال، سوات او باجاوړ کې مخې ته راغلي دي. دې سره سره کوز چترال کې شوی باران او لینډ سلایډنګ له کبله زیاتره ځایونو کې سړکونه هم بند شوي وو، کوم چې متعلقه ادارو او ضلع انتظامی مسلسل کوششونو سره اوس ټرافیک دپاره بحال شوي دي او ځینې سړکونه کولاولو دپاره هم په هنګامي بنیادونو هلې ځلې روانې دي. دې نه علاوه پی ډی ایم ای له اړخه متاثره ضلعو دپاره امدادي سامان هم لیږل شوی دی. چترال دپاره 200 خیمې هم د پی ډی ایم ای د ویئر هاوس نه روان کړی شوي دي. پی ڈی ایم ای متعلقہ ادارے او امدادی ٹیمونه مسلسل پر رابطہ کی دی او امدادی کاروائیوں کی مصروف دی. عوام دسه قسمه بد پیخ اطلاع زمون ہیلپ لائن یو او 00 باندې هم ورکولی شي.
دا دونه چې دی نوړان د هم پنه یشتم او درویشتم مارچ شوی باران نو خیبر پختونخوا کې د زنانو او ماشومان په شمول تر لسو کسان وجلی او نه یو بل کړي وو. مالیزیانه هم اړولې وو. د موسمیات محکمه تر مخه د بارانونو د لړۍ به تر 15 اپریل د ملک زیاتره برخو کې دوامدار وي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
په ریپورت کې مو واورېدل چې د بلوچستان په زیاترو برخو کې د بارانونو لړۍ له تیرو درې ورځو راهیسې روانه ده چې له وجې شپږ کسان مړه او ځینې نور ژوبل شوي دي. په صوبه کې له قدرتي افتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم ای په خبره چې د اوسني بارانونو څخه نه یوازې فصلونو ته زیان رسېدلی بلکې د صوبې په ځینو برخو کې روډونه هم اوبو غولي دي چې له وجې یې د خلکو تګ راتګ متاثره شوی. بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی امر کړی دی چې د ناوړه حالت د مخنیوي لپاره د پی ډی ایم ای د ضلعي چارواکو سره په ګډه اغېزمنو سیمو ته ګړندي ګامونه پورته کړي. تفصیل له کوټې زمونږ خبریال ایوب ترین راکوي.
په کوټه کې د ناوړه وضع د مخنیوي ادارې پروفیشنل ډیزاستر مینجمنت اتارټي یا پی ډی ایم ای له لوري د اپریل په 14 نیټه په خپور شوي یو رپورټ کې ویل شوي دي چې د یوې میرمنې او دوو ماشومانو په ګډون شپږ کسان د دې بارانو له امله مړه او یو بل کس ټپي شوی دی. په دې رپورټ کې زیاته شوی ده چې زیاتره مرګونه د باران پر مهال د آسماني بجلی یا برېښنا د رایل کېدو له امله رامنځته شوي دي. په دوی کې یو کس د پښین په منځري کې، دوه کسان په ډېره بوکټي کې، دوه ماشومان په سوراب کې او دغه ډول یوه میرمن په لورلای کې مړه شوی ده. د دې آسماني بجلی له امله یو کس زخمي شوی دی. بل پلو ته د صوبې په زیاترو برخو کې د باران او ځای پر ځای ژلۍ ورېدلې ده چې له امله یې وځینو فصلو بیا په خاصه توګه د غنمو ترڅنګ پیاز، انګور او د سیبو باغو ته زیان اوښتی دی. دغه ډول د پښین پر ډب کراس اوبو پول وړی دی چې له امله د برشور او توبه ککړې لاره د پښین بازار سره بنده شوی ده. د دې ترڅنګ په زیارت کې د غر د نړېدو له امله د زیارت او کوټ ترمنځ سړک هم بند دی چې له امله د خلکو په تګ راتګ کې ستونزې زیاتې شوې دي. دلته د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي و پی ډی ایم ای ته امر کړی دی چې هغه د بارانو څخه په اغېزمنو سیمو کې د مرستو کار چسپانده کړي. نوموړي تیره ورځ په کوټه کې د پی ډی ایم ای د دفتر دوره وکړه او هلته د ټولو افسرانو او کارکوونکو رخصتیانې ختم کړې او دوی یې په عجله توګه وکار ته رابللی دي. وروسته د پی ډی ایم ای د ویاند له لوري په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د کوټ په نوي کلي کې سیلابي اوبه و کورو ته داخلې شوي وې. دغه ځای څخه خلک ایستلي او د کورو څخه د اوبو د ایستلو کار روان کړی دی. دلته په کوټه کې د موسم ښوونکي دفتر وینا ده چې د باران دا لړۍ به د اپریل تر 15 نیټې پورې د بلوچستان په زیاترو برخو کې روانه وي، چې له امله د صوبایي حکومت لخوا خلکو ته امر سوی دی چې هغه د بېل څه اړتیا پر غټو سړکانو لوی سفر نه کوي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکې.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار.
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د شمالي وزیرستان د شوال تحصیل به کور شوی خلک وای ک حکومت د دوی د غوښتنو په منلو کې نور ځند وکړو پراخ احتجاج به پیل کړي. دوی وای حکومت دې د دوی د واپسۍ لپاره یو سم پلان جوړ کړي او عملی دی کړي. د دې نه علاوه دوی د خپل سیمو د سړکونو او د بجلی نظام د بیرته بحالۍ غوښتنه هم کوي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وای له وسلوالو څخه د شوال په بشپړه توګه د پاکولو چارې روان دي او زر ده چې خلک یې ورستانه شي. عمر وزیر مو په نور حال خبروي.
د شوال اوسیدونکي وای چې د لسو کالونو نه بے کوره کېدو باوجود هم حکومت دوی کډوال نه دی حساب کړي او نه ورته هیڅ مرستې ورکړي. شوال د بکاخیل، ګوربز، کابل خیل او جانی خیلو قبیلو پلارانه ټټو بې دی چې د دوی په وینا د شوال ډو میسایل نه لرلو په وجه حکومت دوی د مرستو هم محرومه کړل. دوی وایي چې د خپلې سیمې ډو میسایل اخیستو لپاره یې هم په وار وار احتجاجونه او جرګې وکړې خو حکومت یې په غوښتنو هیڅ غور نه کړی. د شوال اوسیدونکي ریاض کابل خیل وایي چې نور د سیمې د صفه کولو په بهانه دوی واپسي نه ځنډوي، خپل سیمو ته واپسي غواړي.
میز حکومت دا اپیل ده چې موږ د زر نظر خپل شول ته واپس کو، ځکه چې حکومت موږ ته بار بار دا خبره کوي چې په شول کې امن نشته، شول کې ډیر نه دی، خو دا خبره بالکل دروغجنې ده. موږ په خپل سترګو ولدل د غټ په وخت کې خپل کرکټ نه کوله، بېخي دې بدونه په کیسه کې نه وي. موږ سره د هر قانوني ظلم نشي، ځکه چې شول په دوه طرفه خراب شو، یو زر بیا عذاب خراب کو، بل پر دې خال کې خراب کو، ټول به نه پر امه بندو خړل. موږ ته د زر نظر دی واپس تاریخ رکو، میز د په امن طریقه سره شول ته واپس کو، کنه میز مجبور یی چې احتجاج وکي روډینا باندې.
د شوال یو بل سیدون کې ملک ولی ولاوی چې د شوال واپسی او د شوال دو مثال اخیستو لپاره ټوله قانوني تقاضه پوره کړي خو حکومت یې په غوښتنو غور نه کړی.
تحصیل شول خلک در په در خاورې په سر ګرځي، ټیم د ای جی پی زه مراحت وی د دغه نه د تحصیل شول خلک نه محروم دی. د نر تنظیمیا په دغه شفاف پته روغلی د چې مشته د تحصیل شول لو چې کوم شناخت ای هغه رکو کورس فیصله په قاعده کړی دو د میز وطن په یورینا باندې وسی چې کوم د کور کښل ای لارګای دی هغه په قاعده نور علاقې ته منتقل شو هغه غلا شو. نو میز د فیصله کړی دو چې کچیره مشره حکومت ماتو ادغ یوتینا ونوې تو نومیزو بقایدا د ګوربز په مقام باندې روډ بنداوی.
د شوالو سیدونکو دغه شکایتونو په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی نو پوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د شوال خلکو واپسی لپاره د شوال د کلیر کولو یا صفه کولو عمل دوام لري، څنګه هم چې حالات سم شي د دوی واپسی به پیلاوی. د دغو خلکو د میسایل او شناختی کارډ باندې د شوال ادرس لیکلو په اړه هم خبرې روانې دي. ضرب عذاب عملیاتونه لکونو خلک بې کوره شوي ول چې د حکومت په وینا اوس د ټولو سیمو خلک ستانه شوي خو شوال تحصیل ټول او د تاخیلو نیمایی خلق لا هم بیکور دی. دوی وای چه نور د پهیلو بهانو په وخت نه تیراوی، کو پسې نه پیلاوی نو پراخ احتجاجو نه پیلاوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو گانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ.
د ملګرو ملتونو په ګډون زیاترو هیوادونو په اسرائیلو د ایران برید غندلی او پاکستان ویلي چې په منځني ختیځ کې روان وضعیت اندېښمن کړی دی. دا له هغې وروسته ده چې ایران د اپریل په 14 ناوخته په اسرائیلو پراخه د بې پیلټه الوتکو او توغندیو بریدونه کړي دي. اسرائیلي چارواکو یوې پوځي اډې ته د لږ زیان رسېدو او د یوې 9 کلنې ماشومې د شدید زخمي کېدو رپورټ ورکړی. اسرائیلو ویلي چې د ایران حمله یې ناکامه کړې، خو ایران وایي چې بریدونه یې بریالي وو. پاکستان وزیر اعظم میاں شہباز شریف په هیواد کې د بارانونو پر مهال په ویلابیرو پیښو کې په مرګ ژوبل او مالی زیان خپګان ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل 11 او 12 راهیسې په بلوچستان، خیبر پختونخوا او پنجاب کې د سختو بارانونو پر مهال د تندرونو پریوتو، کمرونو او کورونو نړېدو او په نورو پیښو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د وزیر اعظم دفتر نن په ایکس پاڼه په بیان کې ویلي، شہباز شریف چارواکو ته لارښوونه کړې چې جوبلو ته د هر ډول طبي اسانتیاوي ورسوي. د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې په لرې پرته سیمه تیرا کې په ځنګلونو وهلو بندیز لګولی. د دغه ادارې مشر شکیل خان پرون مشال ریډیو ته ویلي چې تر څو په تیرا کې د سرکاري قوانینو مطابق کمیټې نه وي جوړه شوې، نو تر هغې په انفرادي توګه چا ته د لرګو د استعمال اجازه نه ورکول کېږي. بلخوا د تیرا د تاجر یونین مشر شیر محمد اپریدی مشال ریډیو ته ویلي چې باید انتظامیه دا فیصله واپس واخلي. او په پاکستان کې حکومت مخالف شپږو ګوندونو اتحاد ویلي چې هیڅ چاته له اساسي قانون څخه د سرغړونې اجازه نه ورکوي. پرون په پښین او چمن کې د ولسی غونډې پر مهال د حکومت مخالف شپږو ګوندیز اتحاد مشرانو ویلي چې د هر هغه چا پر ضد به ودرېږي چې د پاکستان د آئین یا اساسي قانون سرغړونه کوي. بلخوا د پاکستان د بلوچستان اعلی وزیر امیر سرفراز بوکټي ویلي چې کوم سیاسي جماعتونه د ازل په انتخاباتو کې د ناکامۍ سره مخ شوي، نو هغوی په احتجاجونو لاس پورې کړی. د مشال ریډیو د دې ساعت د خبرونو لنډیز مو واورید، او ورزو اوس د ریپورتونو په لور. د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو وړاندوینه کړې او په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړې ده. پرون په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو زیاتره کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي او لږ تر لږه 3 تنه یې په اورزګان کې مړ کړي هم دي. تفصیل د اسمت ساروان رپورټ کې اورو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له درنو ورښتونو وروسته سیلونو مرشوبلي او ډیر مالی تاوانونه اړولې دي. پرون د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې سیل 3 ماشومان مړ کړل. د کابل بامیان لاره د پروان ولایت په شینواری ولسوالۍ کې د سیل له کبله بنده شوه، خو وروسته ځایي چارواکو وویل چې لاره یې بیرته پرانیستې ده. د دې ولسوالۍ په څو سیمو کې سیلونه بهیدلي دي. د هلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ په باباجي سیمه کې د تندر د لوېدو له کبله 1 تن مړ او 3 نور ژوبل شول. پر دې سربیره د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې له شدید ورښته وروسته سیلونو د خلکو ډېری کرنیزې ځمکې لاندې کړې.
غنمان کوشه پیمانه کې او زراعتي ځمکې را چپه کړې.
زراعتی مزگی دیری بیاورد جدا مانده دی کوریا نمک سیمیتی بدنیه ویدا نمک سرویه ولی وش شیل آن دی پاده وش کم رو زراعتی مزگ کنور شروع کرده. که
یه غنی مدادی که داد عسل شفاف که مزگ رایو ولی بر بعد فکر دایر مداقت تکرار به سخته چقدر سلام.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې هوایي ځواکیې د شاولي کوټ ولسوالۍ د دهلې بند په شاوخوا کې درې تنه له سیله ژغورلي دي. د سیلونو په پنجشیر کې هم خلکو ته مالي تاوانونه اړولي، خو تر دې دمه د تلفاتو خبر یوازې له اروزګان ولایت څخه ورکړی شوی دی. د دې ځای اوسیدونکي وایي
وروره پرون یوه دانه دغه د ازمر لوی مانده یوه دانه هلک راوړی د جرلس کالو او پرون مازګر بیا بل نجلۍ راوړی وه هغه مړه وه خوراکۍ پرون یو بل سړی راوړی و رود راوړی مړ و.
زما نوم قدرت الله د صفت خار د کلي اوسېدونکی زیانونه خو له موږ ته وله چې ډېر ورسوله ده نو په سرایو اوبه ننوتلې له هله مانده اوبه راغلې ده په سرایو ننوتلې هلته مځکې مې یوړلې شنه شنه کښتونه دي چپکۍ او مې رلیو لاندې کړلې مې چپکۍ سمبلاسه سوړي.
زما نوم حاجي مچولا دی د سفید خار د کلي اوسېدونکی. تاوان بیا نه زه دی درتوان زه اوس دکن تاوان به درتوان چې سرای نه نړولې چې سرای ته اوبه ننوتلې دي پلونه یې نړولې دي زموږ ابا چې مځکې وړې دي چې زموږ د مځکو سیل ته وکې چې دا وسې نړۍ یا د سارې سرې نړولې دي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یک شنبه هم په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې د ورښتونو، تالندي او برېښنا او همداراز سیلونو اټکل کړی دی. د دې ادارې پر اساس د ورښت اندازه به په بیلابیلو سیمو کې له 15 ملي مترو تر 6 ملي مترو پورې وي. همداراز د سالنګ د لوړو په شمول په ځینو سیمو کې له 15 تر 40 سانتي مترو پورې د واورې وړاندوینه شوې ده. په افغانستان کې د ژمي لومړۍ دوه میاشتې وچې تېرې شوې، خو د هوت له پایله تر اوسه پورې پرله پسې ورښتونه کېږي. د روان حمل په اتمه سیلونو په فاریاب، سریپل او ننګرهار ولایتونو کې د سرو مال ډېر تاوانونه واړول او سلګونه کورونه ویجاړ کړل.
د مشال ریډیو خبرونه کې هم د افغانستان یو بل ریپورت ورزو په نورستان ولایت کې اکثر ماشومان د زده کړو نه بې برخې دي او د کورونا یو لغړو سره په درنو کارونو بوخت دي. خو د واک په نوم یوې مرستندویه ادارې د دې ولایت په کلیوالو سیمو کې د دوستانه ماحول په نوم دوستانه محل په نوم د زده کړو ټولګي پرانستې دي. دا ټولنه وایي تر دې مهاله یې درې نیم زره ماشومان له درنو کارونو ګرځولي او په زده کړو یې بوخت کړي دي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د افغانستان په ختیځ کې نورستان یو غرنی ولایت دی چې په تیرو کلونو کې پکې د بدامنۍ له امله د بیارغونې تر څنګ په تعلیمي برخه کې هم پاملرنه نه وه شوې. په دغه ولایت کې اکثره ماشومان د خپلو کورنیو له غړو سره له غرونو څخه د لرګیو راوړلو، په کروندو کې د کار کولو او په نورو درندو کارونو بوخت دي. د یاد ولایت د چارواکو د معلوماتو له مخې په نورستان ولایت کې 45% ماشومان په درندو کارونو بوخت دي، خو د واک په نوم یوې مرستندویه ادارې له درندو کارونو څخه د ماشومانو د راګرځولو هڅې پیل کړي او په کلیوالو سیمو کې ورته د دوستانه ټولګیو په نوم د زده کړو تر څنګ د لوبو اسانتیاوې هم برابروي. د واک مرستندویه ټولنې استازي وایي چې دوی چې په کومه سیمه کې دوستانه ټولګي پرانیزي د همغه سیمې استادان هم ورته پر دندو ګماري. د نورستان مرکز پارون ته سیرمه په یوه غرني کلي کې د دوستانه ټولګي یو تن استاد ریاض الله وایي
مخکې داسې و چې دلته ماشومانو بېکاره ګرځېدل او درسونه صحیح منظم نه و. یو دوستانه محل باندې یو صنف موږ ته منظور کړی دی، ریاضي، ضربي زبانی، صورتونه، دا شیونه زده کوي.
د ضیاءالرحمن په نوم یو بل تن ښوونکی وایي چې دا ټولګي د ماشومانو د رسمي زده کړو لپاره زمینه جوړوي.
اولی هغه کوم زده کړې چې دي دوی هلته حاصلوي، نو د دې ذهنونه په دې سره چې دی یو آینده دپاره ښه آمادګي نیسي.
هغه ماشومان چې له درندو کارونو راګرځول شوي او په دوستانه ټولګي کې پر زده کړو بوخت شوي خوښي څرګندوي. دوه تنه یې وایي
مونږ مخکې اسیوزګار په کوڅو کې ګرځېدو، اوس صنفونه جوړ شوي دي، مونږ درس او دیني درس هم یادو، حساب هم یادو او لوبې هم کوو.
کوڅو کې ګرځېدو کبان داسې شیان به مونږ غونډول، اوس چې مونږ شپې ته راځو مونږ لوبې حرام ژوند
ځای خلک هم د ډول پروګرامونو پلي کول د سیمې لپاره ګټور بولي او زیاتوي چې د خاري سیمو په څیر دي د دوی ماشومانو ته هم د زده کړو زمینې برابرې کړی شي. د زکیه په نوم یوه میرمن وایي د واک په نوم د مرستندوی ادارې مسؤلین وایي چې په نورستان ولایت کې 3,500 ماشومانو ته د زده کړو زمینې برابرې کړې دي. خزائی اوسیدونکي له نورو مرستندوی ادارو هم غواړي چې د تعلیم تر څنګ دی ورته په بیلابیلو برخو کې رغنیزی پروژې پیل کړي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان سپریم کورټ بعد د اپریل په 9 د خپل اخیستل شوی نوټس یا سوموټو لاندې د هغه لیک اورېدنه کوي چې د اسلام آباد هایي کورټ شپږو ججانو لخوا لیکل شوی دی. د اسلام آباد هایي کورټ ججانو په دغه لیک کې په استخباراتي ادارو تور لګولی چې د دوی په کار کې لاسوهنه کوي، د خپلې خوښې فیصلو کولو لپاره په دوی فشار راوړي. خو سپریم کورټ یو جج چیف جسټس یحیی آفریدی د بینک نه د جدا کېدو فیصله کړې ده او د لیک اورېدنې د های کورټ په انتظامی خپلواکۍ کې لاسوهنه بللې ده. حکومت د ججانو د لیک د پلټنو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی و، خو د کمیشن مشر پخوانی چیف جسټس تصدق حسین جنالی د کمیشن د مشري کولو نه انکار وکړ. ځینې وکیلانو، سیاسي ګوند تحریک انصاف، د سپریم کورټ نه د دې مسلې په خپله اندې د نوټس اخیستو او فل کورټ را بللو غوښتنه کوله. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک را کوي.
د پاکستان سپریم کورټ یو جج جسټس یحیی آفریدی د ښه بینک نه د جدا کېدو فیصله کړې ده چې د اسلام آباد های کورټ ججانو لخوا لیکل شوی خط اورېدنه کوي. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس ته لیږلي خط کې په استخباراتي درو تور لګولی دی چې د دوی په کار کې لاسوهنه کوي او د خپلې خوښې فیصلې ترلاسه کولو لپاره په دوی فشار راوړي. د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسا په مشرۍ کې 2 کسیزه بینچ په 3 اپریل د اسخود نوټس لاندې د دغه خط اورېدنه وکړه چې د سپریم کورټ په یوټیوب چینل او ویبسایټ نیغ په نیغه خپره شوه. بل اورېدنه به د روانې میاشتې په 9 نیټه کیږي. په پېښور کې د ډار ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه د جسټس یحیی آفریدی د پریکړې په حق لویل چې دا معامله اوس له قانوني او آئینی زیاته سیاسي رنګ لري، ځکه چې د هایکورټ دغه ججان د تحریک انصاف د بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان خلاف د مقدمو اورېدنه کوي او تحریک انصاف د دوی لخوا لګېدل شوو تورنو د پلټنو لپاره د فل کورټ غوښتنه کوي. د پدې اړه د مشال لټو پوښتنه داسې ځواب کړه،
دا هغه سپریم جوډیشل کونسل ته لیکلی و آیا آئینی باډی ده؟ نو په کار بیا دی چې چومغه په دې حق لباندې وګوري چې څه کیسه ده. دا وته نانو کم بینچ ته بظاهرت کاری داسې چې پارٹی ته باور کې داسې لګي چې ځینې ججان صاحبان چې دی هغه پی ٹی آئی ورته په شک په نظر باندې ګوري، نو په کار خو خیر داسې نه ده، ځکه چې سینئر ججان دي زیات تر دی کې هی ته پکې دی شي چې په دې باندې یو دغه چې دی کې یو سینئر جج جسټس منیب صاحب په بینچ کې نشته، دریم نمبر جج دی په سپریم کورټ کې، او زیات تاثر دی چې هغه ته پی ٹی آئی والا پې لږ باور زیات کوي.
د های کورټ د ججانو د خط لیکلو نه پس د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسی د وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدل کړي وو. حکومت د ججانو لخوا لګول شوو تورنو د پلټنو لپاره د ریټایر چیف جسټس تصدق حسین جرنی په مشرۍ کې د یو کمیشن جوړولو اعلان کړی وو، خو هغه د کمیشن د مشرۍ کولو نه معذرت وکړو او تر 300 زیاتو وکیلانو چیف جسټس قاضي فایز عیسی نه د خود نوټس اخیستو غوښتنه وکړه. قانون پوه او د خیبر پختونخوا د بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمین سید مبشر شاه وایي چې د جسټس یحیی آفریدی د بینچ د جوړ کېدو نه پس به هم د سپریم کورټ په اورېدنه ډېر اثر نه پرېوځي. د پدې حق له مشال رډیو ته وویل،
د های کورټ ججز دا پکار وو چې کله دي ته دا انټرفیرنس احساس وشو یا چا وکړو دیونه د کنټمپټ آف کورټ نوټس ورکړی وي، که فرض کړي پرشر نشي سسټین کولی پکار چې دی ریزاین کړی وي. جسټس یحیی په دې ګراؤنډ باندې ریکیوزل کو هغه وایي چې های کورټ سره ډېر واسط اختیارات دي د کنټمپټ آف کورټ، نو دا بینچ جوړېدل یا دي کې د پروسیډنګ سکول یا دا چیرې دا بېمانی دی. لکه بیا به اوس د بینچ څه کیږي؟ نو د بینچ دا کیږي چې سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ چې کوم راغی 2023 د هغې د لاندې دا د سینئر ججز د 3 ججز د کمیټي اختیار دی، دی بینچ ریکنسټیټیوټ کولی هم شي. د جسټس جسٹس یحییٰ نہ بغیر چکم بینچ دے نو اغم دا پروسیڈ کولی شی او کفرس کا ججز نور اویلیبل پی اسلام آباد کے پرنسپل سیٹ کی نو اگی پکی ام شامل ہولی شی
په کوټه کې قانون پو او تجزیه‌نگار همایون کسی ډوکیټ وچ د اسلام آباد های کورټ ججانو د خط په حواله په عدلیه کې دننه هم اختلافات دي او ټول ججان په یو خوله نه دي. د پدې اړه د مشال رډیو پښتنه داسې ځواب کړه.
واضح فکری ہم آنگی نہ لری تو دعوی چھپ ایڈمنسٹریٹیو سطح دی اسی چوک سنگ دی اسی اصل کی ہائی کورٹ خپل ذمہ نہیں در سر کری ہائی کورٹ دسی نو چھ ہائی کورٹ محتاج ہو سپریم کورٹ شام خواہ سپریم کورٹ خط لکھ دی خپل ہم کاروائی کولے سو
په دریم اپریل چې سپریم کورٹ کوم بینچ اوریدنه کړې او په هغه کې د چیف جسټس قاضي فیض احسان علاوه جسټس سید منصور علی شاه، جسټس احیا اپریدی، جسټس جمال خان مندوخیل، جسټس اطر من الله، جسټس مسرت هلالي او جسټس نعیم اختر افغان شامل وو. بینچ په دې اړه د وکیلانو د تنظیمونو نه هم مشورې غوښتې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای S H A A L R A D I O ولیک
د مشال ریډیو خبرونه دي. په پاکستان کې د حکومت مخالف شپږو ګوندونو اتحاد د 8 فروری عام انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد تحریک پیل کړی دی. د تحفظ آئین پاکستان په نوم د تحریک د اتحاد کې تحریک انصاف، بلوچستان نیشنل پارټي، منګل، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت المسلمین او جماعت اسلامي شامل دي. دوی د بلوچستان په پشین او چمن کې پرون جلسې وکړې. ویل چې انتخاباتي درغلیو پر ضد تحریک د هیواد نورو برخو ته هم غځوي، خو د ټاکنو کمیشن د 8 فروری عام انتخابات شفافه او عادلانه ګرځولي. تفصیل زمون خبريال سمد شبنم راکوي.
د عین پاکستان تحفظ تر عنوان لاندې دې جلسې ته په خپله وینا کې د حکومت مخالف شپږو ګوندونو اتحاد مشران ویلي دي د هر هغه چا په ضد به دوی درېږي څوک چې د عین یا اساسي قانون څخه سرغړونه کوي او یا زیان ورته رسوي. د ګرینډ الاینس په نوم د دغه شپږ ګونځي د اتحاد مشرانو د اپریل په 14مه په پشین او سرحدي ښار چمن کې د ولسي غونډو سره خپل تحریک پیل کړي چې نوم یې تحفظ عین پاکستان یا د پاکستان د اساسي قانون ساتنه کول دي. پر دې مهال د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمن او د تحفظ عین پاکستان د تحریک مشر محمود خان اڅکزي وویل چې پاکستان د یو جمهوري ملک د جوړښت په خاطر به دوی هلې ځلې رواني وساتي.
د دې د قبضې دپاره د دنیا لنډهر دلته جنګ جوړول غواړي. یو وار بیا دا زموږ سیمه د دنیا د مسو خاندانو د جنګ میدان جوړوي. موږ واضح وایي هر نه چا سره جنګ نه غواړو، افغانستان سره جنگ نه غواړو، د هندوستان سره جنگ نه غواړو، د ایران سره جنگ نه غواړو. په چمن د پرلت مطالبه به خامخا منم. که چاته خوند ورکوي، که چاته خوند نه ورکوي، د چمن د پرلت طالبې نه ناروا دي، نه د پاکستان خلاف دي، نه د اسلام خلاف دي، نه د سړیتوب خلاف دي.
محمود خان اڅکزي دا پوښتنه هم وکړه چې یو فوجي ډیکټیټر د بېنظیر بوټو پر غوښتنه نظر کیسونه د دوی د کارکوونکو په ضد ختمولی سي، نو بیا عمران خان په نهم مئی څه داسې ګناه کړې ده چې له امله هغه او د هغه جمعه تر ظلم لاندې راغلی دي. د جلسې ته په خپله وینا کې د پاکستان تحریک انصاف مرکزي جنرل سیکرټري عمر ایوب خان وویل چې د بلوچستان حکومت د پشین د جلسې د ناکامۍ لپاره ځای په ځای پولیس درولي وو. او دلته پوښتنه دا ده چې د پاکستان مرکزي او صوبایي حکومتونه د څه شي ویره لري، ځکه موږ خو یوازې د عین د تحفظ خبره کوو.
نن تاسو ته مبارکي درکوم چې پرون شپې زموږ لاس شوا او په هغه کې موږ د علاقې هغه مشر او د پاکستان هغه یو دروند سیاستدان خپل خپل مشر راغلی او د اتحاد هغه مشر موږ جوړ کړ او د هغو نامه د مهمان خان نه کتلی سي. یہ تحریک کا نام دے تحریک تحفظ عین پاکستان سبا قبیلہ بلا تحریک قبیلہ نام میرا تو تلنگانہ یوں اور دیکھو اور دس کا خوف نہ
خاور سره زما مینه
د افشین او چمن د جلسو څخه په خپل وینا کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شیر افضل مروت اویل چې د چمن پر سرحدي پوله د پاسپورټ او ویزی شرط د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. هغه د بلوچستان پر ځوانانو ږغ وکړی چې د حکومت په ضد پیل شوی د دې احتجاجي تحریک په دویم پړاو کې به دوی د پنجاب په جلسو کې په نره توګه برخه واخلي.
اگر پاکستان کے باہر قوم اچھی خدا ضرورت نہ دلیری نہ میڑانے نہ شاخل تو پراپر ہو گئی نہ پنجاب کے بڑا سر تیار ہو جی بڑا سر مدد گئی جی بڑا بانے کو ٹکڑا سی جی بڑا بانے ٹیئر گیس گئی ہو پاکستان میرے الگ پانی چکلا تو سر بند کپل اترے نہ پولیس نہ ادارے نہ حکومت
بلوچستان نیشنل ګوند مرکزی مشر سردار اختر منگل په خپل وینا کې وویل چې د صوبایي حکومت لخوا دغه یو سلسلور سلویش د ولس مخنیوي نس کولای او دغه ثبوت د پشین جلسه ده. دا د ونې وړ ده چې د جلسې د مخنیوي په خاطر د پشین مرستیال کمشنر د اپریل په 12مه نیټه په ټوله ضلع کې دغه یو سلسلور سلویش لګولی وو چې موخه د 500 یا دغه څخه زیات کسان پر یو ځای نسی راغونډېدلی او نه هم پر لوی سړکانو لاریون کولی سي. په دې ترڅ کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي ویلي دي چې کوم سیاسي جماعتونه دا ځل په انتخاباتو کې د ناکامۍ سره مخ شوي دي نو هغو بې مقصده په احتجاج لاس پورې کړی دی. په کوټه کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال د یوې پوښتنې په جواب کې ښاغلي بوکټي د 8 فروری په عام انتخاباتو کې د حزب اختلاف لخوا دا ټوله تورونه په کلکه سره رد کړل.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
په تیرا کې د ځنګل په وهلو او د فرنیچر په کاروبار بندیز لګول شوې ده. خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې چارواکو د اپریل په 14مه مشال لريو ته ویلي چې د تیرا خلک دی اول د سرکاري قوانینو لاندې دوی سره کمیټې ريجستر کړي نو بیا د په محدوده توګه د ځنګل وهلو او د لرګي نه د ګټې پورته کولو اجازه ترلاسه کړي. بلخوا د تیرا سوداګرانو اتحادیه ویلي دي چې د ځنګلونو محکمه د زر تر زره د فرنیچر په کاروبار او په یاد تحصیل کې دننه د لرګو یو ځای نه بل ځای ته په استولو بندیز ختم کړي. د ځنګلونو محکمې چارواکو ویلي چې اوس فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوې او په ټولو ضلعو کې به د ځنګلونو د انتظام قوانین عملي کیږي. تفصیل د فرهاد شینواری ناورو.
د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې مشر ډیفو شکیل خان مشال ریډیو ته وایي چې تر څو په تیرا کې د سرکاري قوانینو مطابق کمیټې نوې جوړې شوې نو تر هغې په انفرادي توګه چا ته د لرګو د استعمال اجازه نشي ورکولای.
نو چې سو پوری هغه کمیټي منس کې نه راغلی نو د فرنیچر اجازت یا د لرګي اجازت محکمه جنگلات یا ډیسټریکټ اډمنستریشن یا بل ادارې د اچا سره هغه اختیارات نشته بغیر دغه د مالکانو کمیټي نه. خو زمونږه دغه چې دی مشران دي یا زمونږه مالکان دي هغه تر د اوسه په یو ځکه ماغه کمیټي مونږ له جوړه نکړه او مونږ له کمیټي را نکړه چې مونږه هغه نوټیفای کو او د دې ځنګل د خپل چونکه مالکان دي نو د خپل ځنګل په خپل اختیار وکي او خپل د ځنګل منیجمنت تل شروع کړل شي.
نو موږ وایو چې دغه ځنګلونو نه چې کوم آمدن راځي نو دا به د سرکار په نگرانۍ کې ټول مستحقو کسانو باندې وشل کیږي.
چې کوم آمدن را روان وي نو هغه آمدن به محکمه جنگلات په دغه کمیټې په واسطه پانی په ذریعہ باندې دا انشور کوي چې د هغه یو روپۍ چې الته څومره مالکانی چې هغه ته دغه فائدہ ورسی هغه ته خپل مدن ورسی. نو د دغه د پاره زما اپیل دی د ټول خلکو نه چې تاسو را پاسیږي او زر تر زره د خپل کمیټیانه جوړې کړي چې د فرنیچر مسله او یا د تیرا میدان نه یا د ځنګل نه چې کوم آمدن روان دی چې د هغه د ټول قوم ته شروع شي.
د تیرا د تاجر یونین مشر شیر محمد پردای وای چې په کومه سیمه کې ځنګلونه وي نو هلته په کار نه دي چې په ځای ولس باندې د فرنیچر فرنیچر جوړولو او د دې نورو سیمو ته په لیږدولو باندې بندیز ولګي.
فرنیچر یې بند کړی دی، یو غیر قانوني بند کړی دی، د خپل قانون تجاوز کړی دی، دا یې باقاعده ظلم دی. د مصر چې کم دی سابقه چې کوم حکومت وو په وخت کې چې کوم لیټرشپ کې شوي دی هغه د مصر هم شته دی، قانوني لیټر دی چې هغه بالکل په ضلع خیبر کې کلو دی، او بله د فرنیچر په تمام پاکستان کې کلو دی. دغله په هر ځای کې چې څوره کوریګر دی دا هنرمند دی، او دغله باقاعده دغه سره لیف کېږي، مدد پسه کېږي، کوم لرګی نیولی دی
شوی او د نور ادارو تر څنګ د ځنګلونو محکمې اختیار هم ورغځېدلی. د ځنګلونو محکمې چارواکي وایي چې اوس به د سرکاري قوانینو لاندې ترې ځایي ولسته په محدوده توګه د ځنګلونو وهلو او د فرنیچر جوړولو اجازه ورکوی. فرهاد شنوار، مشال ریڈیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اوریدلی اولیدلی شی.
د مشال ریډیو د دې غړی اخیری رپورت ته ورزو. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه وایي چې له اپریل د اتمې څخه یې په صوبه کې د هیلت پریوینټیو اکټ یا د ناروغیو نه د حفاظت قانون عملي کړي، چې له مخې به یې اوس د واده نه مخکې د نکاح په وخت د تلسیمیا او هپاتایټس سي معایناتو د ستاویزونه وړاندې کول لازمي وي. د صحت پوهان وایي چې د وینې د تلسیمیا ناروغۍ تر ټولو لویه وجه په خاندانونو کې ودونه دي. د قانون له مخې که نکاحوان بغیر دغه ټیسټ نه نکاح وکړه نو 1000 روپۍ به جرمانه ورکوي او اجازتنامه به یې هم منسوخ کیږي. بلخوا د صوبې مشر خطیب مولانا محمد طیب قریشی وایي چې شریعت د دې اجازه ورکوي او باید ولس دا قانون ومني. تفصیل د مجید بابر ناورو.
د وینې د تلسیمیا ناروغۍ ضد غیر دولتي ادارو اتحادیې په حکومت غږ کړی چې زر تر دره دې تلسیمیا اکټ په عملي توګه نافذ کړي، ګنې په ټوله صوبه کې به احتجاج پیل کړي. د پاکستان د تلسیمیا فیډریشن د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر شهزاد راشد د اپریل په 14مه مشال لیډیو ته وویل صوبایي اسمبلی دا قانون په 2009 کال کې منظور کړی و، خو له بده مرغه له تیرو 14 کالو نه نافذ نه شو، چې له وجې په زرګونو ماشومان د دې ناروغۍ سره اوس هم پیدا کیږي.
مختلف ریلیز، پریس کانفرنسز، مختلف ورک شاپس وغیرہ کو پاگے کم دا غزم کا مطالبہ چ امپلیمنٹیشن دے گشی ہر ضلع مغم دا شانت وائی مبارل کا اس ہم دا دا غور شن لبوں گا مجبورن سو احتجاج یا دا غب کول غواڑی چ ردا ماشما نور د تلسیمیا نہ پیدا کی گیو زم گا پدی ملک مالے د تلسیمیا برڈن چ دن وغانہ پے پیدا کی گی.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په 2009 میلادی کال کې د ناروغیونو د حفاظت یا خیبر پختونخوا هیلت پریوینټیو اکټ منظور کړی و، چې له مخې هر نکاح رجسٹرار باندې به لازم وي چې د نکاح پر وخت د زلمی او ناوی د تلسیمیا او هپاتایټس د معاینې تصدیق شوی دستاویز ترلاسه کوي. نکاحوان به دغه لزانه سره تر 2 کالو پورې ساتي. د دغه قانون د یو بل شکل مخه کې د نکاح پر وخت دغه دستاویز نه بغیر نکاح وشوه نو هغه نکاحوان به 1000 روپۍ جرمانه ورکوي او لایسنس یا اجازتنامه به منسوخ کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا مشر خطیب مولانا محمد طیب قریشی د اپریل په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې شریعت د نکاح پر وخت د داډول متعدی ناروغو د معاینو د دستاویز غوښتو په اړه هیڅ ممانعت نه دی کړی.
د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم د تلسیمیا متعلق دا قانون نافذ کوي یې نافذ کړلو، چې دا یو داسې خطرناکه بیماری ده چې د دې وینې په ذریعه باندې دا خوریږي او اکثر د دې خاندانونو په منځ کې بهرل تجویز پکې دا دی، مثلا چې د نکاح په وخت کې پکار ده چې د تلسیمیا ټیسټونه چې دي دا لازم شي. اس قسمه قدغن رکاوټ نه شریعت په دې کې جوړوي، بلکې شریعت خو د صحت د څومره چې د انساني جان د تحفظ لپاره څومره اقدامات دي، اور شریعت آئے تو ڈیر لوئے نظر کئی اور ڈیر لوئے اہمیت ور کئی. نو شرانی اس تضاد نشتا او دا یو فیکٹ دے تسلیم اول پکار دی چھ پا دنیا کی
ناشنا قسم امراض دی یا پخوا تشخیص نشو کېده اوس تشخیص کیږي.
د تلسیمیا فیډریشن آف پاکستان صوبائی چیئرمین ډاکټر شہزاد راشد وایي چې هر کال په پاکستان کې لشپګونه تر وو زرو پورې ماشومان په تلسیمیا ناروغۍ لدی وجي اخته پیدا کیږي چې په خاندانونو کې دا ناروغي شتون لري او بیا هم د خپلوانو مینس کې ودونه دوام لري. دغه په خبره کې د وادنه مخ کې د هلک او جنۍ جنیاتي او د وینې معاینې وشي نو مخکې نه به معلومه شي. خو د نوموړي په خبره څورلسو کالو تیرېدو باوجود حکومت لومړی خو دا قانون د منظورېدو سره سم عملي نه کړو او بل یې د نفاس په اړه څه میکانیزم نشته. خو د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې ډایرکټر جنرل ډاکټر شوکت علي خان وایي چې دا څورلس کاله یې د دې قانون د نفاذ لپاره ډېرې هڅې وکړې. خو د نوموړي په خبره د دې د نفاذ بنیادي ذمواري د ضلع انتظامي ده. د پاکستان د نفوسو او روغتیا د 2013 میلادي کال د سروې له مخې په پاکستان کې تر 300,000,000 زیات کسان په دغه ناروغۍ اخته دي. د دغه سروې له مخې هر کال په زرګونو ماشومان له دې ناروغۍ سره زیږي چې له وجې د ژوند اوسط شرح تر 300 کالونه هم کمه ده. دا مشال ریډیو ده.